امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم زلمی خلیلزاد د مرکزی او سویلی اسیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیاله ال اس فرز اسلام آباد رسیدلی ده. دوی د پاکستان د بارنو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان د سولی په حق له خبرې کړې دي. د افغانستان د سولی لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وای د افغانستان د سولی په برخه کې سیمه ایز اجماع نه ده ترلاسه شوی. ښاغلی خلیلزاد وای چې همدې نړیوال اجماع په تپکتو هیلمند دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي. هغه وویل
واشنگتن په یو ډول سره بیا وسلی شوی دی. هغه مصرف چې په افغانستان کې کیږي او د ځواکونو پر وړاندې کوم خطر چې دی ډیر ژر پای ته ورسیږي. خو واشنگتن مسؤلیت هم لري او غواړي چې دا کار په مسؤلیت سره پای ته ورسیږي او په افغانستان کې له امریکا څخه یو ښه میراث پاتې شي.
خلیلزاد همدارنګه وویل چې امریکا، اروپا، چین او روسیه اجماع ته رسیدلي خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې پی ټی ایم د یو چا په اختارونو نه کمزوره کیږي او زیاته کړي چې هغوی به د خپلو حقونو لپاره جنګ جاري ساتي او په نړیوالې ټولنې او په خاصه په ملګرو ملتونو سره غوښتي چې د پاکستان د پوځ د اختارونو مخه ونیسي. هغه امریکا ژغ ته داسې وویل
مونږ د دنیا ته وایو اقوام متحده ته چې مونږ ته بار بار د پاکستان فوج دلته دمکې را کوي، زمونږ امن خرابول غواړي، دلته دا باید دو یو ورتم کی څه خبره ورسره وکړي.
منظور پښتون دا خبرې د امریکا ژغ سره لاغ ورسته وکړي چې د پاکستان د پوز ویان آصف غفور دوشنبه پورس پر اولپنډي کې په یو خبري کانفرنس کې ول چې د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان او مشران باید ووایي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د هند استخباراتو ادارې هغې ته څومره او په څو توګه پیسې ورکړي دي او وختاره ورکړ چې نور د هغې وخت ختم شوی دی. آصف غفور داسې وویل
هم جو وهان کی عوام ہے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں دی ٹائم از اپ. آپ نے جتنی لیبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی.
موږ غواړو چې د سیمې خلکو د پاره کار وکړو. خدا سي کسان چې د نورو پر لاسو کې لوبیږي دا غوي وخت ختم شوی دی چې دوی څومره ازادي درلوده هغه واخیسته. خو د غورزنګ مشر منظور پښتون دا تورونه ردوي او زیاته کړي چې غورزنګ به په جنگ کې د پاکستان د پوز د ګټو مخه په نیولي او همدا وجه ده چې د پاکستان پوز په هغه بي بنسټه تورن لګوي. هغه ویل
اصل کې د دوی د ډالرو کاروبار بند شو، د پښتنو په وینو چې کوم دوی کاروبار کوو هغه بند شو د پی ټی ایم د وجه. اوس دوی کوشش کوي چې په څه طریقه پی ټی ایم بدنام کی. چې بدنام کی نو خلق به ځنې دیخوا شي، کمزوري بشي، مونږ به لره کو او بیا به د ډالرو کاروبار شروع کو.
منظور پښتون همدارنګه وویل که د پاکستان د پوځ سره په دې اکله ثبوت وي چې په رښتیا هم د افغانستان او هند استخباراتي ادارې د غورزنګ سره مالی مرسته کړي ښکاره دی کړي. د امریکا د څارنوال مرستیال روډ روزنسټاین وروسته له دوو کلونو پرون د دوشنبې په ورځ استعفا ورکړي. د امریکا ژغ د راپور له مخې هغه د استعفا ورکول هغه وروسته حتمي وه چې کله د مارچ په میاشت کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ملر رپورټ مکمله سو او د دوې اونۍ له مخې خپور سو. روزنټاین جمهور رئیس ټرمپ ته د خپلې استعفا لیک لیکلی او چې په هغه کې د مې په 11مه وایي خپله دنده به پرېږدي. هغه د خپل استعفا ورکولو بله کومه وجه نه ده بیان کړې. خو لیکلي چې د مرستیال څارنوال د کار اوس دوره 14 میاشتې وي. نړیوال وجهي صندوق وایي چې 6 کال به د ایران اقتصادي حالت 6% نورم خراب سي او ویلي چې په یو راپور کې چې دغه هیواد کې به د انفلاسیون کچه 40% لوړ سي. د خبرونو وروسته په دې اکله یو رپورت لرو. د اسلامي دولت ډلې د دوشنبه په ورځ یو ویډیو کې د خپل پټ شوي مشر ښکاره کولو ادعا کړي او په هغه کې هغه په دغه ویډیو کې په خپلو پلویانو ټینګار کړی دی چې سوریه او عراق کې د دغه ډلې اعلان شوی خلافت ړنګولو بدل دی واخلي. دغه ویډیو چې 43 دقیقې لري او د اسلامي دولت الفرقان رسنۍ خبره کړي یو کس پکې ښکاره چې وایي دا ابوبکر البغدادي دی. چارواکو ویلي چې پینټاګان او د امریکا د بارنو چارو وزارت او دغه راز د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې دغه ویډیو باندې خبر دی. خو تر اوسه نه ده تایید کړي چې د په دغه ویډیو کې ښکاره شوی کس ابوبکر البغدادي دی. او د ترکیه جمهور رئیس ریاست ویلي دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د ترکیه پر وړاندې بحث کړی دی چې د روسیې 400 ډوله میزایلو د دفاعي سیستم د مسلې د څېړلو لپاره د دواړو هیوادونو کاري ډله جوړه شي. او خبرم
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. درنو ریدونکو، د سولې مشورتي لویه جرګه پرون پر رسمي ډول پرانستل شوه او په کار یې پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی، پخوانی جهادي رهبر عبدالرسول سیاف د جرګې د مشر په توګه معرفي کړ. خاغلی غنی په افتتاحیه وینا کې وویل چې د جرګې د ګډونوالو دنده د سولې تعریفول دي او همدارنګه د افغانستان دولت د سولې په برخه کې د مسیر ټاکل دي. د جرګې په افتتاحیه مراسمو کې د غړو ترڅنګ 300 کورنۍ او بارنیو ملمنو هم برخه اخیسته وه. جمهور رئیس اشرف غنی وویل د طالبانو په منځ کې که د پردیو لاس نه وي، نو ولې د افغانستان د ملت او د حکومت سره د مذاکراتو نه ویره لري؟ حکمت سروش رپورت را کړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې له طالبانو سره د بې قید او شرط مذاکراتو خبره وکړه او ویل په تیرو څلور کلونو کې د افغانستان د سولې لپاره ټول نړیوال شرایط چمتو او خنډونه له منځه وړل سوي. ښاغلی غنی د جرګې ګډونوالو ته ویل چې له سانسور پرته خپل نظرونه شریک کړي او د سولې په اړه افغان دولت ته مسیر معلوم او مشوره ورکړي.
من طالب را به اسلامیتش و افغانیتش چلنج می دهم که اگر حرف بیگانه در بین نیست، از مذاکره با ملت و دولت افغانستان چه باک دار.
شغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې مشرتوب پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ته وسپاري. شغلی سیاف وایي چې طالبانو ته په خلاص خېژه هر کلی کوي، خو د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان ملي یووالی او حاکمیت زیان ونه ویني.
امی تفاوت چیست؟ برای چی ما یکی دیگر را میکشیم؟ وام به نام دین میجنگه و ما به نام دین دفاع میکنیم. خود دین ما خود یکیست. دین خود مذاکره را هم رد نکرده، دین مفاهمه را هم رد نکرده. بیاین اینجا بشینیم گپ بزنیم، سر تمام مسائل واضح گپ بزنیم، آزاد گپ بزنیم.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې له ټول افغانستان څخه 3200 استازو چې 10% ښځې دي برخه اخیستې. د دې جرګې د جوړونې د کمیسون مشر پر طالبانو غږ وکړ چې د جرګې د غړو نظریاتو ته غوږ ونیسي او په خپلو پریکړو کې ورته پام وکړي.
که ارادي کړي که غیر ارادي د مرسته کړي د طالبانو هم د زړه له کومې ممنون یاست، د تشکر کوو چې پرې خوده چې خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي. او هیله مو دا ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاصه شي او بیرته لاړ شي د نمایندګان خپل ولسوالۍ ته، خپل کلي ته. د دوی مزاحم خو نشي نشي، بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیږي.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو له غرمې وروسته له اویا څخه تر اتیا تنو په 150 کمیټو کې په کار پیل وکړ. سبا به هم د یادو کمیټو کار روان وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سولې مشورتي جرګه پرون پرانستل شوې ده، مګر یو شمیر کسانو لکه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو سیاسینو پکې ګډون نه دی کړی. منګه د خاغلی کرزي د پخوانی سلاکار شاهزاده مسعود سره مرکه کړې ده. محترم شاهزاده مسعود، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د هڅو د چټکولو لپاره د ډېر کار وکړ، مګر په دې اخر وخت کې ویل چې زه د سولې په مشورتي جرګه کې اشتراک نه کوم. ګر چې ډېر نور کسانو هم سیاسونو په دې جرګه کې خپل ګډون رد کړی دی، غواړو ستاسو نه واورو چې کرزي څه ولې دا خبره کړې.
تاسو پوهیږئ چې پخوانی ولسمشر هم په خپله دوره د ریاست جمهوري کې ډېر زیات کوشش کړی د سولې لپاره، او هم د هغې نه وروسته تر دغې ساعته پورې چې زه خبرې تاسو سره کومه، پخوانی ولسمشر د یو باعزته او برومندانه سولې لپاره د حد نه زیات کوششونه کړي دي، او د دې تر څنګ تر بل هر چا نه پخوانی ولسمشر تاسو به په یاد وي چې د نن نه یو نیم کال مخکې د دودیز عنعنوي لویې جرګې پیشنهاد وکړ چې متاسفانه په هغه وخت کې او نو حکومت غوږ ورته کېښود او نن نړیوالو. نو په اوس وخت کې پخواني ولسمشر جرګه تحریم کړې نه ده، بلکې د جرګې ځنډېدلو غوښتنه کړې وه، چې مخکې د دې نه چې دا جرګه جوړه شي د مخالف لوري سره چې اوس خبرې هم تر یو حده پورې نږدې شوي دي چې هغه طالبانو تحریک ده، د هغوی سره باید خبرې وشي. د هغې خبرې په نتیجه کې که پر ځینو مسایلو باندې توافق موافقت کیږي بیا به د هغې دپاره جرګه را وغوښتل چې د جرګې هغه مهر پرې ولګېږي. یعنې پخواني ولسمشر د جرګې د ځنډېدو غوښتنه کړې وه، نه دا چې هغه یې تحریم کړي یا جرګې د اصل سره هغه مخالف وي. پخوانی ولسمشر تر بل هر چا نه د لویې جرګې پلوي هم ده او د ده په وخت کې ډېرې جرګې هم د ملي
دا خو صحیح ده. هېچا دا خبره نه ده کړې چې جرګه یې تحریم کړي. چې آیا پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دې جرګې د جوړېدو نه مخکې دغه اعتراض کړی و، دغه پیشنهاد کړی و، د کی کوشش کړی و چې دا جرګه دی وزنډیږي؟
ګوره په خونی ولسمشر ته ډیر په خوای ویلو چې دغه جرګې د لپاره باید عنعنوي لوی جرګې د لپاره حکومت هم د ملاتړ وکړي. یعنی زه درته ویل شم چې شپږ میاشتې مخکې د حکومت د ځنه چارواکو په نسبت د جرګې اواز پورته کول یو جرم و. زه دومره درته ویل شم چې په خونی ولسمشر دغه جرګې د ځنډېدو غوښتنه په دې وکړله چې یو خانه باید طالبانو سره د خبرو بین افغاني تفاهم مسایل باید ډېر په مخ تللي وای. او په عین زمان کې خوانی ول مشر دا هم ویلي دي چې د دې لپاره یو د سیاسي عذاب ترمنځ هم یو اجماع نه و. ای کاش کې دولت دغه ټول سیاسي عذاب په اعتماد کې اخیستی.
شهزاده مسعود صاحب، زما سوال دا دی چې جمهور رئیس حامد کرزي لکه څنګه چې تاسو ویلي، لکه څنګه چې رپورټونه او خبرونه راغلي دي، ډېرې هڅې کړې دي د سولې لپاره، دا یو واقعیت دی. مګر دا چې د دې مخالف وو چې اول د جرګنی کیږي، اول د طالبانو سره د خبري وشي، دغه خبري یا دغه اعتراضونه باید د جمهور رئیس حامد کرزي دغه اعتراضونه باید ډیر په خوانه شر شوی وي. مګر دغه خبر د مشورتي جرګې د جوړیدونه فقط یو ورځ مخکې نشر شو، دا معلومه نه و د طرفدارو د دې مشورتي جرګې چې مشورتي جرګه د جوړ شي. په اخره کې دغه معلومه شو ټول کسان راغلي دي کابل ته، ملمانه راغلي دي، هوټلونه ډک دي. د کرزي صاحب د خبرو نشر شو چې دای وي ګردې وزندګي. آیا دا امکان لري ک تاسو وای داسې به دا کار کړی وي په همدغه سی وخت کې؟
نور تابان تاسو وګورئ چې د افغانستان اکثره سیاسي عذاب، سیاسي مشران ټول پرې کړنه لرن کړی دی، یعنی تحریم کړی دا جرګه. نور پخوانی ولسمشر خو دا کوشش کوي چې دا یو ملي جرګه وي چې ټول د افغانستان استازي او د افغانستان سیاسي عذاب ټول پکې شرکت وکړي. او متاسفانه چې دغه اجماع دولت ونه شو کړل چې دا اجماع جوړه کړي او دوی هم په دې باندې راضي کړي چې په دغه مشورتي جرګه کې دوی برخه واخلي.
د دې دریز باوجود چې تاسو لري څومره توقع لري د دې جرګې نه چې د ولوس اراده به تمثيل شي او هغه به بیا عملي شي؟
کوم ځای پورې چې ما خپل مینایز او افغان نظر ده، زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان خلک د جنگ ستړي شوي دي او په دغه مشورتي شورا کې به یا جرګه کې به د افغانستان خلک په سولې باندې تاکید به ډیر زیاتی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سولې د مشورتي جرګې چارواکو ویلي دي چې د دې جرګې غړي به په یو 50 کمیټو کې د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې لپاره خپل وړاندیزونه ترتیب کړي. د جرګې د رئیس نپرته تر اوسه پورې د دې جرګې لپاره اداري پلاوی نه دی ټاکل شوی. د کابل نه اکرام شینواری رپورت راکړی دی.
ټاکل شوی د وسلوالو طالبان سره د سولې لپاره افغان حکومت ته د سلام مشورو د برابرولو په خاطر د سولې مشورتي جرګې شاوخوا 3200 غړي د سې شنبې په ورځ په یو 50 کمیټو کې د سولې په مسله خپل سلام مشورې پیل کړي. او د سلام مشورو په پای کې به هر کمیټه د خپل مشورو پیل په یو غونډه کې چې ټاکل شوی د 4 شنبې او یا د 5 شنبې په ورځ به جوړ شي د جرګې نور غړو سره شریک کړي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیټو رئیس محمد عمر داوزیا وایي چې په دغه کمیټو کې د جرګې ګډونوال به د خبريالانو په شکل کې د سولې پر مسلو په ځاد ډول خپل نظریات سره شریک
هیله می داده چې څومره خبرې زړه کې لري کمیټې ته وساتي. کمیټې د خبرو کولو ځای دی. هلته مون کوشش کوو چې مطبوعات خو نه ني اته تاسو خپل ټلیفونو د شان استفاده ونک چې هر غړی د کمیټې آزادانه توګه باندې د زړه خبره خپل وکړي چې بل اخر یو فیصله ته سره ورسیږي. د یو توحید شوی سفارښت ورسیږي چې رئیس جمهور ته وړاندې کوي.
عمر داوزی ویل چې د کمیټو کار به ممکن شاوخوا یو نیمه ورځ ونیسي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس ویل چې بیا به د ټولو کمیټو سپارښتنې سره یو ځای کیږي او د جرګې وروستۍ غونډې ته به وړاندې شي. په وروستۍ غونډه کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه واخلي. ټاکل شوی د پای په غونډه کې به هغه استازي چې د ګډون بلنلیکونه واستول شي برخه واخلي. عمر داوزی د جرګې د غړو د ټاکلو بهیر په بشپړ ډول آزاد او انتخاباتي وګڼاوي ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولسوالیو لږ تر لږه یو یو استازی شامل د خاغلی داوزی دی وینا لمخې طالبانو هم تر خپل کنټرول لاندې ولسوالیو کې د سولې مشورتي جرګې ته د اساسو ټاکلو بهیر مخنه دی نیولې.
مونږ په طالبانو باندې غږ کړو چې پرې دې چې خلک خپل نمائندگان انتخاب کړي او راوي لګي چې د لوی جرګې کې اشتراک وکړي. دا هم پی غږ کړو چې معنی نشي دراتګي. زه په یقین سره او په صداقت سره درته ویلی شم چې کوم گزارش ما ونه خسته چې چا معنی شوی ته نو که ارادي کړی که غیر ارادي د امرسته کړی د طالبانو د زړه له کومې ممنون یست ته تشکر کوم چې پرې خو د خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي او هیله مو ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاص شي او بیرته لاړ شي دا نمائندگان خپل ولسوالۍ ته خپل کلی ته د دوی مزاحم خو نشي نشي بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیدی.
خو طالبانو په ویلام کې چې تیر ورځ خبره کړې د دغه جرګې د جوړېدو سره مخالفت ښودلې او د جرګې جوړېدل د افغان حکومت لخوا د سولې روانو هڅو په وړاندې د خندونو د راولاړولو لپاره یو هڅه ګڼلې ده. طالبانو ویلي چې د سولې په خبرو کې او هم په بین الافغاني خبرو کې پرمختګونه شوي دي. عمر داوزی ویل چې د کمیټو دننه د بحثونو پرته د جرګې نورې ټولې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرېږي. هغه په ژوندۍ بڼه د کمیټو د کار د نه خپرېدلو علت د اساسو بشپړ ازادي وګڼله تر څو د هغه په وینا هر څه چې په زړوي هغه وویلې شي. د سولې مشورتي جرګې نن له غرمې مخکې د جمهور رئیس محمد اشرف غني له وینا وروسته په رسمي ډول کار پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غني د خپلې وینا په پای کې استاد عبدالرب رسول صاحب د دې جرګې د رئیس په توګه وټاکه. ښاغلي غني هم له وکیلانو وغوښتل چې پرته د هر ډول سانسور څخه دې خپل نظریات خلکو سره شریکی.
موږ څه وکړو او څه وختنې لري بې پرده بې سانسوره په مطلق ازادي او په ډاګه وي د خپلو خبرو د لنډولو فکر مکوو. زه آماده یم چې ستاسو اوږدې خبرې واورم چې بیا د همغه خبرو په اساس د خپل حکومت نبض عیار کړم.
که سم د سولې مشورتي جرګې تنظیمونکو پلان درلود چې نن د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته به د جرګې غړي خپل اداري پلاوی وټاکي او له هغه وروسته به د جرګې غړي په یو 50 کمیټو کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړي. خو د جرګې تنظیمونکو د وینا له مخې د جرګې د اداري پلاوی ټاکلو کار د سه‌شنبه ورځ ته پاتې شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سولې د مشورتي جرګې یو شمیر ګډون کوونکې خزو ویلې دي چې د دې جرګې په مشورتي کمیټو کې په دې باندې غور او بحث کوي چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو حقوق او ازادۍ خوندي شي. په کابل کې زمونږ همکار لیمې نیازی د جرګې په اول ورځ د یو شمیر خزو سره خبرې کړې او دا راپورټ یې را لګړې.
د سولې مشورتي لوی جرګې د لومړۍ ورځې پای دی. خو که څه هم نن ورځ د سولې لپاره کومه ځانګړې مشوره نه ده ورکړې، خو وایي د جرګې په راتلونکو ورځو کې به په مشورتي کمیټو کې پر دې غور او بحث کوي چې د سولې په مذاکراتو کې د ښځې له پامه ونه غورځول شي.
ټولې مېرمنې په مجموع کې چې د افغانستان د ګوټ ګوټ د هر ولایت نه راغلي دي، د استازو په صفت هر یو ماشاءالله د نظر خاوندانې خوندي دي او دلته به خپل د حقوقو نه هم ډېره کلکه دفاع وکړي او په ضمن کې د ټولو په مجموع کې د ټولو افغانانو او بالخصوص د خویندو چې په دې تقریبا دېرش کلنه او څلوېښت کلنه جګړه کې ډېرې متضررې شوي خوندي دي، هغوی به د سولې په اړه باندې بېلابېل نظرونه خپل وړاندې کړي او لکه چې کوم مکاتب وتړل شي تقریبا سلګونه زرګونه جنکۍ لکو جنکۍ به برخه پاتې کیږي. احیانا دا یو لویه ضربه ده.
د دغه جرګې اکثریت ګډونوالي په دې باور دي کچېرې حکومت او طالبان سوله کوي د افغان ښځو شته حقونه باید تامین او پر ځای وي.
طالبان ورونه او بین ملل خلکو نه دا خواهش ده چې موږ ته پایداره صلح راوړي او هغه خوندې چې دې میدان ته راوتلي دي چې نولس کال یې تحصیل کړی د طالبانو ورونو مرور ورونو څمه دا خواهش دی چې د ښځې حق او حقوق باید پایماله نه کړي او موږ خپل تحصیل ته پرېږدي او موږ خپل حق موږ ته راکړي
موږ بیخي په طالبانو رول خوشاله یو، هغه هم د موږ ورونه دي، د افغانستان دي، فرق په موږ نشته.
ورور ته مي پیغام ده طالب وروره چې تراسه علما سره د خپل خور زما د خور لپاره کار وکړه، د مکتب دروازه پرانیزه تر څو چې موږ د صحت په برخه کې ډاکټر ولرو، د تعلیم په برخه کې معلم ولرو، او د نظامي په برخه کې نظامي خور ولرو.
افغان خوځو په تیر اتلسو کلونو کې په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او زده کړو په برخه کې د پامړ لاسته راوړنې درلودلې. دوی غواړي د سولې په ملي مشورتي جرګه کې له سیاسي اړخه سربېره د خپلو دغه حقونو څخه دفاع وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
په یو د پاسه 2000 کال کې د طالبانو د حاکمیت نو وروسته په افغانستان کې خزو ډیر پرمختګونه کړی دي، مګر اوس هم افغانستان د خزو د پاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هواد بلل کیږي. د خزو سره د تشدد عاملین تر ډیره حد پورې مسؤلیت لري، ځکه د خزو د حقوقو فعالین د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ګډون غوښتنه کوي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
خدیجه د څلورو ساعتونو لپاره خپلې خسرګنې ته زارې کړې وی چې روختون دی بوزي. د خدیجه میړه د هغه پر مخ او بدن ایشی دلی او با چولې وی.
زما ټول بدن سوزیدو، ما خدای نه وغوښتل چې مړه میکړي. ما جړل او خپلې خسرګنې ته می وویل چې ما روختون دی یوسی، به بوتله ما خو حالته به هوش شوم.
د خدیجه درملنه او شوا خو د سوزیدو د غونې پزان او د ظلم انزورې پر روح پاتې شو. کله چې خدیجه کوچنۍ و مور مړه شوه او پلار بل واده وکړ، هغه وایي میړه وهلې ټکولې او په ونې پورې تړلې ده.
یو ځل میړه را باندې په چړې پرید وکړ او درې ځایې وهلم. د پلار کور ته ورغلم او شکایت مې وکړ، خو هغوی زما په ستونزې سر خلاص نه کړ او راته یې ویل چې د واده په سپین کمیس کې وتلې، په سپین کفن کې به بیرته د میړه له کوره وځي.
د خدیجه میړه د لږ وخت لپاره بندي شو، خو له سزا پرته بیرته ژر خوشې شو. خدیجه بلاخره د امن کور ته ورسیدله او خپل درسونه یې بیرته پیل کړل او هیله لري چې یو ورځ خون کشي. الیسا هم په شپکلنۍ کې اتلس کلن سړی ته واده شوې ده.
زه شپکلنه وم چې خپل میړه مې ولید. ډیره ویرېدلې وم، ځکه د هغه عمر دی چې یو ماشوم باید د خپل مور او پلار سره وي. ما ځان یوازې احساسوه، ډیره ویرېدلې وم او ژړل مې.
فشار ډیر دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوي او افغان حکومت د طالبانو سره سوله وکړي. خو د ښځو د حقونو فعالین ویره لري چې په تیرو 13 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې به له لاسه ووزي.
موږ باید د دې انتظار ونه کړو چې یو څوک به راځي او زموږ حق به په قاب کې راته مخ کېږدي، څنګه چې په 1999 کال کې د طالبانو په وخت کې وشو. دای وخت چې موږ د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو. موږ باید په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړو چې د ښځو غږ واوري.
د طالبانو په حکومت کې نجونې ښوونځي ته د تګ نه منع وي او طالبانو ښځې د زنا په ډیرو کمزورو تورونو په علني ډول اعدامولې.
اگر پافشاری کنه طالبان،
که طالبان بیرته هغه سیستم ته ولاړ شي چې په خوای درلود، نو زما شخصي نظر داده چې دا د جګړې د دوام معنی لري نه د سولې.
د 2011 کال نه راپدې خوا شوی پرمختګونه ډیر مهم دي. خزی وس د پارلمان غړي دي، انجونې د تعلیم حق لري، خزی له کوره بهر کار کوي او حقوق یې په اساسي قانون کې خوندي دي. خو دغه لاسته راوړنې کمزوري دي او په نامنظمه توګه ترسره شوي چې په لرې پرتو سیمو کې نه تر سترګو کېږي. د ښځو د پروژو لپاره مالی مرستې هم کمی شوي او سیاسي اراده هم نامشخصه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د واشنگتن هغه پریکړه به چې چین ته د ایران د تیلو د لیګلو د موافقې نه لاس اخلي، د نړۍ د دوه مهمو هیوادونو ترمنځ چې قوي اقتصاد لري په وروستیو تجارتي خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري. د امریکا خبریال نان چینګ په دې باره کې رپورت را لېږلی دی.
پامپیو په واشنگتن کې د دوشنبه په ورځ یوې غونډې ته وویل، موږ د چین سره د دغه موضوع په باره کې ډېرې خبرې کړې دي. زه باور لرم چې د تجارت په باره کې به خبرې روانې وي او خپل طبیعي لار تعقیبوي. چین د ایران د تیلو ستر اخستونکي هیواد دی. پمپو زیاته کړه امریکا به د دې ډاډ ورکړي چې د تیلو نړیوال مارکیټونه به په کافي اندازه تیل ورسوي. د امریکا د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ د هغو هیوادونو سره موافقه شوه چې له ایران نه تیل واردولی شي. په دغو هیوادونو کې چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه شامل ده. او اوس دغه هیوادونه له ایران نه تیل نشي واردولی او که وارد کړي نو دا واقعب سره به مخامخ شي. له هغه وخت نه را پدې خو چې دغه بندیز به لګول شوی دی، ایټالی، یونان او تایوان له ایران نه د تیلو واردات بند کړي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منچن او د امریکا د تجارت استازي رابرت لاتیزر د سه شنبه په ورځ په بیجینګ کې د چین د صدر اعظم د مرستیال لیو هی د خبرو د وروستي پړاو په باره کې غونډه کوي. دواړه خواوې به د ذهن د تنویری شیانو او وسیلو حقوق په زور د ټکنالوژۍ انتقالول، د غیر ګمرکي شیانو په مخ کې د خنډونو په اچولو، په کرهنې او نورو موضوعاتو به خبرې وکړي. د صدر اعظم د مرستیال لیو په مشرۍ چینایي هیئت به د می په اتمه نیټه د اضافي خبرو لپاره واشنگتن ته سفر وکړي. واشنگتن او بیجینګ په روان کال کې څو پړاو خبرې کړې دي چې له تجارت نه پیدا شوی جنگ حل کړي، چې په 2018 کال کې پیل شوی و کله چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په چینایي وارداتو باندې ګمرکي تعرفې ولګولې چې ارزښت یې 250 میلیارد ډالر کېده. د کوشش کاوه چې بیجینګ مجبور کړي خپل تجارتي کړه وړه بدل کړي. چین په مقابل کې په امریکایي وارداتو باندې چې ارزښت یې 100 میلیارد ډالرو ته ورسیږي ګمرکي محصول لګوي. امریکا او چین په بیجینګ کې د روانې هفتې له خبرو نه د مخه مثبته لهجه استعمال کړې وه چې هدف نه د تجارت په سر جنگ ته خاتمه ورکولو، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د موافقې د کېدو لپاره کار کوي. جمهور رئیس ترامپ تیره هفته خبریالانو ته وویل له موږ د تجارت په باره کې ښه کار کوو او موږ د چین سره هم ښه کار کوو. چینایي مامورانو په بیجینګ کې وویل واقعي پرمختګ شوی دی. ځینې متخصصان وایي حکومت د تجارتي موافقې په عملي کولو کې په چین باندې باور نه لري او پیشګویي کوي احتمال لري چې ځینې ګمرکي تعرفې په خپل ځای پاتې شي. د بروکینګز د انسټیټیوټ دوه غړي امریکا غږ ته وویل ځیرکي به په دې کې وي چې له ټولو برخو او اجزاو نه ګمرکي محصول لرې شي او ښایي له ځینو استهلاکي شیانو نه. د زیاته کړه چې احتمال لري په دې موافقه وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نړیوال وچی صندوق ویلی دی چې سکل به د ایران اقتصادي حالت په هغه ملک باندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د فشارونو له کبله شپږ چنده نور هم خراب شي. د راپور تفصیل ته ستاسې پام را اړوم.
د نړیوال وجهي صندوق په هغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوي چې هلته به په ایران کې د انفلاسیون اندازه 20% جګه شي. ټاکل شوی چې د امریکا حکومت به رسمن د پنجشنبې په ورځ د ایران د خامو تیلو د اخیستلو دپاره هغه استثنا هم ختمه کړي چې د چین، هند، جاپان او جنوبي کوریا په شمول نور ملکونو ته ورکړې وه. امریکا وایي غواړي چې په دې طریقه د ایران په کلنیو عایداتو کې 50 میلیارډه کمی راشي او دا به په هغه ملک باندې فشار زیات کړي چې خپل اټومي پروګرامونه ختم کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې په دې باره کې د نړۍ د تیلو د لویو صادرونکو ملکونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره خبرې پیل کړي دي چې نړۍ ته د تیلو پوره انتقال کې اطمینان حاصل شي. چین او ترکیه د امریکا په دغه عمل اعتراضونه کړي، مګر دا لا نه ده معلومه چې هغوی به د ایران نه د تیلو خرید ته دوام ورکړي او که نه. د ایران د بندنوي چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د امریکا د فاکس د تلویزیونی شبکې سره په خپلې مرکې کې ویلي چې امریکا کوشش کوي چې په دې طریقه ایران مات کړي، مګر هغه دا هم ویلي دي چې د امریکا د مقاماتو دغه تحلیل، دغه امیدونه او خیالات غلط دي. بلې خوا د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د قواو قومندان ویلي دي چې لویدیځ او په خاص ډول متحده ایالات غواړي د اقتصادي فشارونو له لارې ایران خبرو ته اړ کړي. د قدس د ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی د ایران د فارس خبري اجنس ته ویلي دي
زمون خلک خوښیار دی او په دې باور دی چې په اوسنۍ شرایطو کې له دښمن سره مذاکره د تسلیمۍ معنا لري او موږ د غزلت ته نه تسلیمېږو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره د اټومي تړون نه ووت او په تهران اقتصادي بندیزونه ولګول. امریکا ایران په منځني ختیځ کې د ترګرو په پاللو او روزلو تورنوي او وایي چې د ایران د بالستیکي میزایلو پروګرام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو خلاف دی.
آشنا رادیو رنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. مننه چې خبرونه اورئ.